السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي ل خپل شریکو معسو سره په افغانستان کې د سیل زپلو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخته د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه د مرستو رسولو په اړه د خپل حلو زلو خبر ورکړه IOM اټکل کوي چې د سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شي د ملګرو ملتو له شمیرو سره سم د ښځو او ماشومانو په شمول تر 300 ډیر کسان د جمعې د ورځې د سیل له کبله په بغلان ولایت کې مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه نړېدلي د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر وایي په افغانستان کې د سیلونو له کبله د انساني مرګ ژوبلو خبر ډیر خواشینونکی دی د برخپدا ایکس پاڼه لیکلي بریتانیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو په شمول په بیلابیلو برخو کې د بشري مرستو لوی مرستوال هیواد دی د په دې اړه څه نه دي ویلي چې له سیل ځپلو سره به یې هیواد څومره مرسته وکړي د وروستیو سیلونو په بغلان غور بدخشان فاریاب او تخار ولایتو کې ډیر تاوانونه اړولي خو تر ټولو ډیر کسان په بغلان کې مړه شوي په ترکیه کې د افغانستان سفارت له افغان سیل زپلو سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه په بغلان او څو نورو ولایتو کې د تیرو درې ورځو د سیلونو د سر او مال تاوانونو د یادونې ترڅنګ د ترکیې له حکومت دغه هیواد له مرستندوی موسسو او په ترکیه کې له میشتو افغانانو غوښتي چې له سیل زپلو سره بشري مرستې وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه خپور کړ په بغلان کې د سیل له کبله د سر او مال پر تاوانو خواشیني څرګنده کړه دغه وزارت د مرستې په اړه څه نه دی ویلي د ایران او پاکستان په شمول یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د لونو په نتیجه کې دا وخت تاوانو لکبله له افغانانو سره خواخوږي خوولي خو تر اوسه کوم هیواد د بشري مرستو په اړه څه نه دی ویلي د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له دوو کورنیو شرکتو سره په څه باندې 3 میلیونو ډالرو د دوو قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل دغه وزارت پرون ویل د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شعب الدین دلاور د آریانا هایلند او وحدت نیازی شرکتونو له مسؤلانو سره د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د جگدلک د یاقوت او د هرات ولایت د باریت کان قراردادونه لاسلیک کړل خغلی د لاور ویلی د لاسلیک شو قراردادو پر اساس د دوه هی قانون استخراج کیدونکې تیږي به په یواد کې درنه پروسس کیږي او بیا په بهر کې پلورل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن ویلی ک د حماس تونلاری ډله اسرایلی ارغمل شوی کسان خوشی کړي همدا سبا هم په غزه کې اوربند ممکنه ده حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا په سیاتل ښار کې خپل وینا کې وویل چې په غزه کې د اوربند ټینګښت په تونلاري حماس ډلې پورې تړاو لري له بلې خوا د اسرایلو پاوز پرون د رفا او د غزې په جنوب کې په څو سیمو کې د تخلیه لپاره بیړنۍ امر ورکړی دی اسرائیلو د رافال اوسیدونکو غوښتي چې د المواسی سیمه ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې د غزي په جنوب همدارنګه د رافا په ګڼمیشتي مرکزی ښار کې بریدونه به یو لوی بشري ناورین او فاجعه رامنځته کړي او د لوبو مینوالو ته همدا چې ټاکل شوی د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د آسیا د منځني زون د سیالیو په لړ کې نن مازیګر په دوهمه مسابقه کې د ایران له لوبډلې سره مخامخ شي د دغو سیالیو کوربه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ده افغانستان پرون لومړی مسابقه پر پاکستان 3-0 وبایلله په دې سیالیو کې د افغانستان پاکستان ایران سریلانکا ترکمنستان او قرغیزستان لوبډلې ګډون لري خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم په بغلان کې د سیلونو له امله خلکو ته د وختو زیانو په ارتباط د وروستیو شمیرو په اساس باندې څه باندې 315 کسان په بغلان کې په تیرو سیلابونو کې مړه شوي دي او له زرو زیات نور کسان هم ټپیان شوي دي شاوخوا 2000 کورونه هم نړېدلي یو کس چې خپل کورې د اوبو لاندې ویلي
سیل بسیار وحشتناک سیل بود، بیخی وحشتناک بود، یعنی کل دارایی را بوره دیگه چه نمونده، فقط باقی مانده شم زیر لایقه هم تو گور از زیر.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې هلته په بغلان کې بیلابیلو خلکو ته تاوانونه رسیدلي. اخوا په افغانستان کې د دې مرګونو سیلاونو په اړه د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانو او هیوادونو خواخوږي ښوولې او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی. د غزې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو، تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی ده چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله له 300 څخه زیات کسان مړه او له 1000 زیات ټپیان شوي دي. د سیمې خلک هم وایي ځاني او مالی تاوانونه وررسیدلی دي، او دوی له خلکو او بشري او مرستندویو سازمانو غواړي چې خپلې مرستې له دغو سیلاب ځپلو خلکو سره ونسپموي. په دې اړه باندې پام وکړئ د سنا کاکړ ریپورت ته.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 315 کسان مړه او 1023 کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن د غوی په درویشتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په بغلان کې د خپل ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې دغه شان په دې سیلابونو کې 2615 کورونه ویجاړ او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. ازادي راډیو ته پرون د خوړو په نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی کې ریسرچنی ویلي وو چې د بغلان په سیلابونو کې له 300 زیات کسان مړ شوي دي. د بغلان ولایت د دهنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي حسین ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د زیانونو په اړه وویل.
برکا، نهرین، بغلان مرکزی، پلی خومري او دهنۍ غوري ولسوالیو کې ډیر زیانونه رسیدلي. څاروي، کرنه او خلک ټول له منځه تللي.
د یادونې ده چې نه یوازې د افغانستان په بغلان ولایت کې بلکې پرون په بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د لسګونو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې هره شیبه د بدلون په حال کې دي. د دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په بغلان کې د وروستیو مرګونو سیلابونو په اړه بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو خواخوږي ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته منسوب په یو پیغام کې چې د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی د خواخوږۍ تر څنګ راغلي چې ملګري ملتونه او شریکان یې په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره طالب چارواکو سره په همغږي بوخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یوه اعلامیه کې د خواشینۍ په ښودلو سره له خپلو غړو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو او مرستندویو سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هممهاله د افغانستان لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان مشري ماریا مویتا هم په خپله اکس پاڼه زیانمن شوي خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. بریتانیې، متحده عربي اماراتو، ترکیې، قطر، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په ځانګړي ډول د بغلان له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي پیغامونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د غوی په درویشتمه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د غوی تر 23 نیټې پورې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځانګړي ډول د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کابل، لوګر، میدان وردګ، کونړ او لغمان سیندونو په لارو کې د سیلابونو د راوتلو، بارانونو، واورې ویلې کېدلو او د اوبو د کچې د لوړوالي خبرداری ورکړی. دغه شان د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې نن د غوی درویشتمه به هم بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کېږي چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. هم د بغلان د سیلونو په ارتباط مو واوریدل چې د تازه شمیرو په اساس 315 کسان د طالبانو د حکومت لخوا تایید شوي چې په دغو سیلونو کې په بغلان کې مړه شوي دي. له نورو ولایتو هم د مرګ ځینې راپورونه شته خو دقیق شوي لا نه دي. د بغلان غنو خلکو ویل دي چې په دغه ورستې سیلونو کې په مالی توانو سره بیره چکورونه او بولاندې کړي او هرڅه او بو وړي دي غنو خلکو ته مرګوب دي اما وختي او الله هم د ژوند کسانو په لټون روان دي چې معلوم ندي مړدي یا ژوند دي خو دوی وایي چې خپل ملګرو او ځانو د لټون لپاره کار کوي پام دې تړاو باندې د ازادي رادیو یو دایمي اوریدونکو او همکار محمد نبی احمدی اوس له بغلان له مکسره غږیږي احمدی سپستړي مشډیره مننه چې په دغه شرایطو کې مو ټلیفون واخست او را سره خبرې کوي په بغلان کې د سیلونو تقریبا دغه د درې ورځې وتل یو نن بیا د تازه ورختونو اټکل هم شوی او په اول کې راتوي چې آیا اوس هم شدید ورختونه الته کیږي که نن باران څنګه د هوا په ارتباط اول کې راتوي
سلامونه ستاسو ته مختار مه
وعلیکم سلام احمدی صاحب زما پوښتنه دا و چې الته اوس ابو هوا څنګه ده واقعا باران شته د سیلونو د راوتو بیا خطر هم شوی که څنګه
او مننه خوشاله اوسې ګلته موږ د اسمان شین لري چې امر مرده موږ د کتاب دغه چې باران سلام سره راځي د نورو مخې ته داسې تاسو په غوډه ګرمي و موږ د دې داسې خطرناک باران راغی نو څه موږ د څه څه د واشنې کې تقریبا موږ ورته
پدې اړه په پښتنو کوم حکومت ویلی چې موږ مرسته رسو ټاپیان انتقال او یا نور ما سوال تم تاسو څوکتلې دي چې دغه ټاپیان انتقال کړي یا د مړو یا د جسدونو په لټون پسې عملیات روان دي څنګه
بل ستاندې چې او که څه هم بلان سره روان دي د خپل بلان د ځینې شارجې د جوړې روان دي ټول کې وګورو ټول لاس وکړ نه حکومت او کې ځان چې درغوال او درخ کړي نه دا موږ د ملکي خلک دې د تکې یعنی تقریبا خپل خپل وایي د ورونو ورونو د ټول دې دي وجوی کې موږ سره تاسو موږ دوستان یو تیر دغه سره کوم څه چې تاسو په دې خلک ورسې یې غره پیدا کیږي چې تر اوږر کې کوم څه دا سامان له خاطر باندې دی تقریبا نو په لټونه کې څنګه ځنه چې په دې کې ټول نو څه دي دا یو خو ګاب په بدبختی سره چې تاسو سره علم نه کوي خو څه څنګه چې په کارونه باندې دې څه نه پیدا کیږي
بله
ټول چې ټول خلک څوک وشي دي نه تقریبا د خلکو سره هم کاری هم دا څنګه څنګه دا څه څه څنګه چې څه څه څنګه نه کوي
دغه دریمه ورځ د خلکو ته د خوړو یا د اوبو پاک اوبو بندوبست هم څه شوی دی په یو اندازه باندې که څنګه ځکه چې خلک خو کورونه لاندې شوي دي خواړه او شان به کم لري په دې اړه باندې څه خبرونه شته چې خلکو څه کړي دي په ولسي کچه باندې څه شوي دي یا حکومت یا معسو څه خوراک او خبر وړي که څنګه خلکو ته
او بل صاحب بل صاحب یې په کومه کې غوښتل چې موږ مشر وو نو وګورل دي غزال دې کمپل ولې کومه بار دې هغه یو ته ځان ورسول بیا خو څنګه مشر دا تر مو چیرې راغلی دا په اول ځل کې مشر دې دی فائدې چې موږ کوم لاس کار شه دې په کومه کې چې مخ دې ځان دې یو ولې چې غطا چې دې وچې لا وګورل ما چې دا که څه دې مخ دې نه په کومه کې دې دې ټلیفون کړځه یې وو دا تاسو په کومه کې وو ولا چې تاسو لاس دې وګورئ دې نو له مخترمه وخت چې دا یو په دغه مشه څلنځه دې اوسره یو کور جوړي یو حکومت وزیر ته وایي شروع دغه څه خبره مستقبل لاندې برابر یم تک
مال
تقریبا د شنو خپل کې کور نه دې خاطر نو دا یو بل څه نه ورکړي دي نو دا یو بل په تر افغانستان کې ټول کې پیدا دي چې حکومت یې کوشش کوي دا ورته یو څه چې چې لاګو یو نار معلومه کې یو په سیر د معلوم چې دا د تاسو مسیر دا د سیل مسیر نو دا یو افغانستان کې بدبختی ده بیا هم دا څه پر کې سلامونه کوي چې نور بلاسي نور بلاسي څنګه خو دې مو تاسو راځي کمپا احمدین باید قامو لري څنګه څنګه وسړي څه په بختي آسان غلې په کې څه دل لري پاتل یو څه دې چې موږ څه موږ مشکلات تر دې څه مخربه وانه
د ماشومانو عکسونه ویډیوګانې ښکاری په تاسو چې لنګديال ته ګوري ماشومان او خزي څومره هغه دي ځان منی شوې دي په دغه ورسته او پیخو کې په بغلان کې
او څنګه چې په ټول کې موږ ته یو ورته کور چې تقریبا څه کوي چې زوبه دې تقریبا یو ځای هغه ټول ځان شي نو ولا یې ای هیچ تقریبا این مشکلات تقریبا این سوژه تقریبا این بیاگا اگر نیاوره این سویده میکاریم تا کامبالی داشتیم تقریبا این دیگه فکر کنید میخیاد سرگی دید نکنیم تقریبا دو مشکلاتی اپتیم که من گفتم بله وای کوچی باید اینکه لاسی هایی که تقریبا خت اگر زان درخ نکیم مسو خوستن باید اگر نریوال باید دروغ خیو سیگام واقعی دو خالق سنجی آبادی حالی تو سازنده سر وقت افغانستان خود سات بهتر امان میگیره که مخفی سمایل دیگه پاکر خالقی غریب خالقی تو راج مشکلات رو زیرا چیز داده تو آن نظور نداری سازنده سر بهتر امان بله
ډیر زیات مننه کوم احمدی صاحب کور موادان لدی چې لمکسره وغه یی د مګبا کوشش کو چې د بغلان نور اوسیدونکو امره پیدا کو د تاسو غوند چې خپل خبري وای مکتا سلامت اوسه مننه لام کاریمو
تشکر
خیر د طالبانو حکومت تایید کړی چې په بغلان کې ورستوي سیلابونو له عمله لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي دي او تر 1000 ډیر نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز د راپورو په اساس تر 2000 ډیر کورونه په دغو ورستیو سیلونو کې له منځه تللي او ړنګ شوي دي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم اوبو لاندې کړي او خلک وایي چې باید له دوی سره نړیوالې موسسې او مرستندویان خپلې مرستې ونه سپموي او مرستې ورسره وکړي. همدارنګه د ژغورنې والی کمیټه آی آر سی ام پرون ویلیو چې افغانستان سره باید په اوس وخت کې چې خلک له سخت شرایط سره مخ دي سیلونه ځپلي دي باید نړیوال تمویلونکي خپل مرستې له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي او خپل مرستې له افغانانو څخه ونسپموي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور وشتاته
ازادي رادیو ته غواګیاس د افغانستان اړوند نور مسایل به ورسته تاسو خبرو کو خو اوس به ور شو غزې ته په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې ښاره ژر ووزي. ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ کړی چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز هم کړی دی. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربان ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلي چې د اوربان مسأله له حماس سره تړلې که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربان ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. له بلې خوا د اسرائیل پوځ پرون په رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالي کولو امر وکړ او خلکو ته یې وویل چې ټاکل شوې سیمې یعنی البوساتا لاړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلان پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,900,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې ښاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده وویل چې اوربند به یوازې یو پایل وی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د سیلونو پرتبات باندې یو موضوع کې تمکیګو د اوبو د چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار هم دا شیبه لمر سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل دی. مایار سب ستړي مشکور مودان ټلیفون مو واخیسته. په بغلان کې او په ځینو نورو ولایتونو کې سیلونه راغلل. د هوا شناسي ادارې بیا اټکل کړی چې ورښتونه به کیږي له 15 تر 15 میلیمتر د باران اندازې خولې چې لکه څه نسبتا شدید به وي. په خپل الته خلک هم په ویره کې دي. د بیا سیلابونو دراتلو خطرونه څومره دي او څه څه باید وشي چې خلک حداقل دغه څه چې اوس 315 کسان له منځه لاړل دغه څه ونشي حداقل لکه څه تلفات هغه وي مخنیوي وشي.
ډېر مننه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او په دې لویه فاجعه کې د زیان شوو کورنۍ سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورښت که چېرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو ساعت نیم ساعت کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو که چېرته مثلا لږ وخت ډېر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي د هوا شناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تېرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 500 ملي متر نه ډېر ورښت و او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. که چېرته هم راځي کچه د پخواني پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي.
ډاکټر صاحب، یو څه مسله چې زه ورته متوجه شوم، ممکن ډیر خلک په دې باندې هغه وي واقف وي چې دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
ګوري، د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل د تهدید سره مخامخ دي. ګورئ، موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم، به هغه کې مشهود کړی هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی. نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغان په کرکر سیمه کې و، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنې سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنه دي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
مایار صاحب، د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغه سیو حالت په ځای باندې؟
ګوري، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زرزر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود دی، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخېجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر سي پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې د هغوی سره تخلیې لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د لغټو څپو پر مهال باندې دویم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ وینو چې هغه د سیند په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې غذا یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤولو غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګاډ شي چې هغه خپل تلفات لامل کېږي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر عاصم مایار د اوبو د چارو متخصص چې له موږ سره مخابلې وکړي. سلامت اوسې.
facebook.com/azadiradio
پام دې سره ورزو کونړ ته د کونړ څخه همدارنګه په بخښنې سره په نورستان کې 200 بزګرو ښځو ته د لوګانو یا کچالانو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د کرنې مالدارۍ او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې کچالو ښه نتیجه ورکړي او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو له کمو ځمکو زیات عاید ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو ښځو سره د لوګانو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان آزادی راډیو ته وویل
مرکز پرون کندیش واما ویګل ورسوالۍ کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډېره ښه ورایټي ده، حاصل یې ډېر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
خاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
د دې هدف هم همدا دی چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزنې لپاره ډېر ښه اقلیم لري، ډېر ښه هوا او ډېر ښه خاوره لري، تر څو هغه غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
په نورستان کې بزګری ښځې هم په دې خوښي دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. یوې مېرمنې چې له نوم خودلو او واه ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوي او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا یې هم حاصلات ښه وو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دې ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په ښه بیه وپلورل شي او له ضایع کېدو وژغورل شي.
وربشه د یوروویژن د سندرو سیالي ته سکال د یوروویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په مینځ کې ترسره شوه، خو ترتیبونکو ویل دوی نه غواړي دا سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. یو سویزرلندی یا سویسی دغه سیالي ګټلې. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهرې کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی، د کرویشا ډلیزه سندره دوهمه، د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني شار بل کې زیږیدلی راب سندری وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډېره مننه، هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپله ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرایلي سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرایلي سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپلې سندرې شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرایلي سندره په دې مسابقه کې پنځمه شوه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شو. ورزو لنډو خبرو ته د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي ل خپل شریکو مؤسسو سره په افغانستان کې د سیل زپلو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخت دی. آی او ایم وایي اټکل کوي د سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شي. وروسته راپورونه ویلي چې 315 کسان مړه او تر زرو ډیر نور کسان په بغلان کې ټپیان شوي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت له افغانستان زپلو سره د فوري مرستو غوښتنه کړې. دغه سفارت له ترکیې هیواد همدارنګه د میشتو مرستندوی مسو او افغانانو څخه غوښتي چې له سیل زپلو افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلارې ډله اسرایلي یرغمل کسان خوشي کړي، نو په غزه کې د اوربند ټینګښت همدا سبا هم ممکنه ده. او د افغانستان د والیبال د ملي لوبډله نن د ایران سره د منځنۍ آسیا د والیبال په سیالیو کې لوبه لري.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لایې متفاوته زاویې د سیاسي پی خوشننې ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري کې چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړې زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو، او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
خلیلزاد افغانستان
خطاب وکړي. نه کاش کې افغانستان خطاب وکړي. بسیار کړم چې سوله و آرامي به
نه
شد. کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کې 20-30 هزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل اڑوں سکتا اور نہ ہم دخل اڑوں
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دلنه کې د هغه ژور اختلافاتو سرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد و نقیض مسایل دي. په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استول.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلپو لاندې سوی دی.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف و په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وختم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی، مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت پاتې شي، دلته باید اساسي قانون موجود وي، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د ولایت او ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی وی ډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغان فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې د روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا خو فیصله کرد که برایه، کوشش ما این بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
ده ده حرکات و ده سکنات و سخده معلومه گی چی نموره پتر حکرالی کس خوشحاله نده و وسنوی حاکمان و تا یو دول غیر مستقیم افهاموی چی گویا دغه حکرالیک په خښه کل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د دې په اړه باندې هم د اوسنۍ حکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي، نو د خپل هغه د روسي سرګندونو په ترڅ کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې گویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل هغه تیر کار څخه راضي بریښي.
بل خوا د تیرې اونۍ یو له تودو خبرونو دا هم و چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستاني مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 1500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوی پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کولا چی افغانستان سره د ډیورنټ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګوم چی نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک او وختل شي او نه به پر راوختل شي هغه ادعا کولا چی داسې سیمه خاردار ولګو خو زه پښتنه کوم چی دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه لکشل زر نه تر د 150 پوري پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
کھڑے تھے بار لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گیا.
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنګیالي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنګیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره او لبل خوا کوخ کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط چې زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگیری هلته مشتون لري زمونږ جنگیری دلته مشتون لري یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالیو په پښتون کې هغه څه وکړو چې شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړ شي.
او بل خوا دا ښکاري چې د کډوالو د راشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شویو ناندریو لړۍ لا هم سړه نه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش په راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوځ د ویان جنرال احمد شریف هغه څرګندونې په کلکه رد کړي دي چې ویلي وو د مارچ میاشت د خیبر پښتونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمن باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزي پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په 28مه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان وو ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړی هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و. حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا هغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدلی.
اور خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیت را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغانها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان و پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو او غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغه نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته، په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربند له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې ته سره رسېدلی وو، چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت ته راوپرځول شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي، چې یوه د ملا عبدالغني برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کېږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کېږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې، او دغه هېواد کې لاریونوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هېواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پری به نه دي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براوم. دغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفتې وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسي پاس کړې ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد دلته انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو او د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګه کې کوم پریکړلیک شي لیکل شوی په هغه کې زموږ غوښتنه ډېره ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو او جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د دې قانون عملي چارې پیل شوي دي، خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې له هغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونۍ لا نه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توکه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوب لاړولی. او تیرونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانی چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی یې هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خود دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته په خیمانی ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چېرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. هپالته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغوی په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود وي چې هغه د انتقاد وړ وي او هغه باندې نیوکې کې کېدای شي او که اسلام سره پرتله شي بیا د دې ردېدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خپاره کړي چې ښیي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلي دي. او سم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچه د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو برید وچې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدور کار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتک پر مهال پاسپورټ او ویزې لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسولان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نشوې حل. دین سیم بندوم او ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورو راشړی به زموږ سره درېږي، هسړی به زموږ سره تعاون کوي. او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي و هغو ته زما دا خواست دی چې ورو پر پاسپورټ مه ځي سبیا چې زموږ ولس یا زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې دا تربورګلوي سوه پلانه وسوه وسوه. موږ وړ سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم د چمن دا ځي هغه خلک اوسه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسیم بندوو. بیا مسیا چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندوو. چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخته خو
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو او خپل سریو لاغې وروسته راټول شو چې د حمید خراسانی په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپلې څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوري نظام سره په یو شمېر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی و د طالبانو له راتګ وروسته یې دغې ډلې سره باید اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایش یې د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کاروونکي ټول غوسه وو. یو شمېر کاروونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو ځایین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړې ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمېر کاروونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپلسري اوج ته رسېدلې ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بله موضوع دا هم وه چې د ګوانتانامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیه صدیقي مدافع وکیل د هغې له یو پاکستاني خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیه صدیقي د بېګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه یې دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیه صدیقي په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني ده مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولې خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستاني عافیه صدیقي د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بل خو یو شمېر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې د مینې او وفادارۍ کیسې به مو ډېرې اورېدلې وي خو د هغې چینایي مېرمنې د وفادارۍ کیسه به مو هېښ کړي چې په خپله مینه او وفادارۍ یې پرله پسې 10 کاله کوما کې پروت مېړه بیرته ژوند ته د راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوسی او مېړه یې په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړه چې دی پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خبره شوې ویډیو ښیي چې مېرمن هونګ شیا خپل روخ شوي خاوند ته د تیرو 10 کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو 10 کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډېر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډیر شول مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه د زل د لامبو وهون کې 60,000 کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکی د 50,000 کورونو خار بي چې د ډنمارکي واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي مګر سر له راتلونکي کاله ورته کډي ورپیلیدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساینس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو بایسکلو او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي زیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي زیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي زیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.